وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمالن د زمانو رحم کاران مو د ازادي ریډیو په دې یو ساعت خبرونه کې یو ار بیا هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره روغتیا پروګرام چې د تیر یک شنبه په ورځ په مستقیمه توګه خپور شوی د هغې تکرار هم خپرېږي. خو په سر کې خبرونه لرو. نجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمه خبرونو سرټی کې د لغمان چارواکي د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. په بلوچستان کې د 15 افغانانو په ګډون یو لسنه وژل شوې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات سناتور جان کيري د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ونوموه. د خبرونو تفصیل. د لغمان چارواکي وایي د افغان ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات له پنځشنبه راهیسې پیل شوي چې په مرسته به په دې ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات به لس ورځې نور هم دوام وکړي. په دې وروستیو کې د لغمان له بیلابیلو ولسوالیو د نامنیو د زیاتېدو او د وسلوالو د فعالیتونو راپورونه ورکول کېږي. په لغمان کې د پوځي عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې په لوري ولایت ننګرهار کې پیل شوی عملیات پای ته ورسیدل. دغه عملیات د ننګرهار په بټیکوټ کې بټیکوټ ولسوالۍ کې د قوس په شلمه پیل شوی و چې یو اونۍ دوام وکړ. چارواکو تر اویاو د زیاتو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې د یو ورک شوي سرتیری د موندلو لپاره یې پلټنې پیل کړې دي. ایساف وایي یو ګرجستاني سرتیری چې د افغانستان په جنوب کې ورک شوی. د ګرجستان دفاع وزارت په یو بیان کې پرون د خپل یو عسکر ورکېدل تایید کړ، خو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایساف یو بیان وویل دغه عسکر چهارشنبه په ورځ ورک شوی او د موندلو لپاره یې پلټنې پیل کړې دي. درې کاله مخکې د طالبان لخوا د یو امریکایي سرتیری تر برمته کېدو وروسته دا لومړی ګرجستاني سرتیری دی چې ورکېږي. ګرجستان په افغانستان کې سکم 1400 سرتیری لري او د ټول له چوکاټ بهر هغه هیواد ده چې افغانستان ته زیات سرتیری لیږلي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې 13 ګرجستاني سرتیری وژل شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2.50 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 8.50 افغانۍ 5.50 پوله، یو انګلیسي پوند 3.80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومن 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ. د همدې سیمې او نړۍ څخه سو مهم اتلسه شوی خبرونه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ناپیژاند وسلوالو په برید کې د 15 افغانانو په ګډون یو لسنه وژل شوې دي. دغه پیښه تیر شپه د بلوچستان ایالت په ساحلي ښار ګوادر کې رامنځته شوې ده. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو ادارې مسؤل اکبر حسین دورانی رسنیو ته وویل چې دغو کسانو په غیر قانوني توګه غوښتل چې ایران ته ولاړ شي. هغه زیاته کړه چې ناپیژاند وسلوالو پر دغو کسانو ډزې کړې او له عملی 15 افغانان او شپږ پاکستانیان وژل شوي دي. دغه د معلوماتو له مخې دغو کسانو غوښتل په غیر قانوني او قاچاقي توګه د ایران له لارې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. هغه سړي چې هڅه یې کوله په برلین کې له یو بانک څخه غلا وکړي او وروسته یې په بانک کې یو تن یرغمل ونیول، له پولیسو سره له 12 ساعته خبرو اترو وروسته ځان پولیسو ته سپارلی. د یرغمل نیونې دا پیښه د شنبې د ورځې په سهار وختي د یرغمل نیونکي او پولیسو ترمنځ له اوږدو خبرو اترو وروسته پای ته رسېدلې ده. پولیسو ته تر ځان سپارنې مخکې دغه غلچ په برلین کې د یو بانک دننه د بانک یو 40 کلن مامور برمته کړی و. د 1 میلیون یورو ډالرو او د وټلو د خوندې لارې غوښتنه کوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات سناتور جان کيري د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ونوموه. اوباما د غیلان پرون په سپین ماڼۍ کې وکړ.
I am very proud to announce my choice for America's next Secretary of State, John Kerry.
زه فکر کوم دا به عادلانه وي که وویل شي چې د جان کيري په څیر لږ کسان داسې دي چې دومره بهرني ولسمشران او صدراعظمان پیژني یا هم زموږ بهرني پالیسي دومره په ژوره توګه درک کوي. دا ټکی کيري یو مناسب انتخاب جوړوي سو په راتلونکو کلونو کې د امریکا ډیپلوماسي رهنمایي کړي. که چیرې امریکایي سناتور دا پیشنهاد تایید کړي کېرې به د میرمن هیلری کلینټن پر ځای چې له اوباما څخه غوښتي د لواکل لري کړي د بهرنیو چارو وزیر شي. جان کېری د محل د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی. کېری په داسې حال کې دغه مقام ته نومول کېږي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سوزن رایس د کاندیدانو له لیست څخه خپل نوم وویست. هغې دا اقدام په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو تر شدیدو انتقادونو وروسته وکړ. د روسیې پارلمان په غوس اکثریت سره پرون یو لایحه تصویب کړه چې له مخې امریکایي اتباع نشي کولی چې روسي ماشومان دولت په توګه ومني. دغه لایحه د امریکا د قضایه قوې د وروستي اقدام په ځواب کې پیشنهاد شوی و چې په وروستیو کې امریکا پر هغو روسي اتباعو بندیزونه ولګول چې ګمان کېږي له بشري حقونو په سرغړونو کې ښکېل دي. د میګنیسکي په نامه طرحه تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خوا لاسلیک شو چې د قانون بڼه خپله کړه. دې طرحې ته ځکه د نوم ورکړ شوی چې د سرګی میګنیسکي په نامه یو روسي وکیل په 2009 میلادي کال کې په زندان کې تر سخت فزیکي شکنجې وروسته مړ شو. د دې لپاره چې دولت په توګه د ماشومانو د منلو لپاره لایحه د قانون بڼه خپله او بیا ولسمشر توشیح کړي، د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې تایید ته اړتیا لري. او د مصر د اساسي قانون د لنجمنې مسودې ملاتړ او مخالفانو په سکندري ښار کې شخړې کړې دي. دا لنجه پر دې مسودې د ټول پښتنې د ورسي پړاو په درشل کې پورته شوې ده. پولیسو په داسې حال کې وښکې بهونکي ګاز وکارول چې د اخوان المسلمین په زرګونو پلویانو او په سلګونو مخالفو اعتراض کوونکو یو پر بل د ډبرو ګزارونه کول. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي په دغو شخړو کې د 200 پولیسو افسرانو په ګډون 26 کسان ټپیان شوي دي. پولیسو په دې بهیر کې په لسګونه مظاهره چیان نیولې هم دي. د اساسي قانون د مسودې ملاتړ کوونکي او مخالفان په دغو مظاهرو کې برخه اخلي چې کله ناکله پکې شخړې کوي. د دې مسودې مخالفان وایي دغه طرحه به مصر په اسلام پالي هیواد بدل کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل چې ناجیه صافی درته وړاندې کړل. قدرمنو دوستانو، وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. پرون د پاریس د کانفرانس وروستۍ ورځ وه چې پکې د دولت سیاسي اپوزیسون، وسلوالو مخالفانو او نورو سیاسي شخصیتونو برخه لرله. په دې اړه د یو رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې د لغمان ولایت چارواکي وایي هغه پوځي عملیات چې د پنجشنبې په ورځ په دې ولایت کې پیل شوي لس ورځې به دوام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان له زرګونو هغه غیر قانوني کډوالو سره د یونان د چارواکو چلند غندلی چار کل د دې هیواد د پولو لارې د غلطه ورسي. په دې اړه په رپورټ سربیره په یونان کې د یوې ډوبې شوې بیړۍ چې افغانان پکې سپاره وو د هغوی څخه تر اوسه پورې ویل کېږي چې 22 مړې موندل شوي. په دې اړه په یونان کې د یو افغان فرهنګي شهریار خان سره مرکه درته وړاندې کوو. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د 11 وزیرانو د احتضاف اړه به راتلونکې اونۍ بحث کوي. دا موضوع هم څېړو. که وختونو رپورټونه هم درته وړاندې کوو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم د خپرونې په وروستیو کې خپریږي چې د تیرې اونۍ تکرار دی. پرون جمعه د پاریس کانفرنس وروستۍ ورځ وه چې پکې د دولت سیاسي اپوزیسون، وسلوالو مخالفانو او نورو سیاسي اشخاصو برخه لرله. دغه کانفرنس د فرانسې د یو څېړنیز مرکز لخوا رابلل شوی و چې د افغانستان په مسله کې ښکېلو خواوو پکې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل نظرونه له یو بل سره شریک کړل. صالح محمد صالح ورباندې رپورټ لري.
د غونډې ګډونوالو چې له رسنیو سره په ډېر احتیاط خبرې کوي، د دې غونډې په پای کې د کومې احتمالي پریکړې یادونه نه ده کړې. د غونډې یو ګډون کوونکی چې نه یې غوښتل غږ یې ثبت او نیمې واخیستل سي، تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو استازو له لیکلي بیان پرته پر نورو مسایلو تر ډېره حده نظر نه ورکوه. سرچینې په تېرو ورځو کې په دې کانفرنس کې د سویو خبرو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. راپورونه وایي په دې غونډه کې د دولت د سیاسي اپوزیسیون، وسلوالو طالبانو، حزب اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو نږدې 40 تنه استازو برخه درلوده. دوی په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته د وضعیت او راتلونکو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. د غونډې رابلونکي وایي د دې غونډې هدف دا نه و چې دا ډلې به سمدستي د سولې خبرې پیلوي، بلکې هدف یې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره د یو بنسټ ایښول و. فرانسوي چارواکي وایي د دې بحثونو هدف د افغانستان د جګړې د بېلابېلو اړخونو ترمنځ د کنګل ماتول و. په فرانسې کې مشت افغان سیاسي کارپوه اکبر وردک د بیلابلو ډلو ټپلو راټولېدل او په خپل کې د افغانستان پر مسلې بحث کول یو ګټور اقدام بولی.
د سولې مذاکراتو تاریخ ته لږ نظر واچوي، هیڅ وخت داسې نه دي شوي چې په اول مرحله کې دې کوم نتیجې توقع سره ولري. دا فقط یو پیل ګڼل کېږي او زه فکر کوم چې دا یو لوی قدم دی چې لا اقل د افغانانو په یو ځای کې سره راغونډ شي. دا خپله یو پیشرفت
د وسلوالو طالبانو د یو وین ذبیح الله مجاهد له خوا رسنوي ته په استول سوي ایمیل کې ظاهرا د پاریس په کانفرنس کې د طالبانو د استازو شهاب الدین دلاور او ډاکټر محمد نعیم د وینا متن مل یا زمیمه سوی دی. په دې متن کې طالبانو په ځینو مادو کې خپل شرایط او پیشنهادونه وړاندې کړي دي. وسلوالو طالبانو د کانفرنس په درشل کې ویلي و چې د دوی استازي به د سولې پر درېدلې بهیر خبرې ونه کړي، بلکې د افغانستان په مسله کې به د طالبانو دریځ څرګند کړي. راپور نه وایي د ولسمشر کرزي او سلاکار حاجي الدین احمد او د سولې علي شورا د درالانشا مشر معصوم ستنګزي او ځینو نورو کسانو د افغان دولت په استازیتوب په دې کانفرنس کې ګډون کړی و. ځینې سیاسي کتونکي دغه ډول غونډې د افغانستان په مسله کې د شکیلو ډلو ترمنځ د سیاسي اعتماد د فضا رامنځته کولو پر لوري یو ګټور ګام بولي او وایي چې دوام به یې شایي ګټور نتایج ولري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د لغمان ولې چارواکي وایي هغه پوځي عملیات چې د پنځشنبه په ورځ پیل شوي لس ورځې به دوام وکړي. ورته عملیات د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې بشپړ شوي چې چارواکي وایي په نتیجه کې ګڼ وسلوال نیول شوي او دغه ډول عملیات به نورو ولسوالیو کې هم پیل کړي. صالح محمد صالح په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د لغمان چارواکي وایي د افغان ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات له پنځشنبه راهیسې پیل شوي چې په مرسته به یې په دې ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. د والی ویان سرحدي ځواک آزادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات به لس ورځې روان وي.
تر لس ورځو به دوام وکړي. تصفیوي عملیات دي، پلټنې، تلاشي به یو سیمه کې او تصفیوي عملیات دي.
په دې وروستیو کې د لغمان له بیلابیلو ولسوالیو د ناامنیو د زیاتېدو او د وسلوالو د فعالیتونو راپورونه ورکول کیږي. د دې ولایت د ښځو چارو سرپرست رئیسه ناجیه صدیقی څه باندې لس ورځې مخکې د وسلوالو په برید کې ووژل سوه. په لغمان کې دا پوځي عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې په څنګلوري ولایت ننګرهار کې پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. دغه عملیات د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د لیندې یا قوس پر شلمه پیل شوي و چې یوه اونۍ دوام وکړ. چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې درې اویا کسان نیول شوي و چې تر پلټنو وروسته څرګنده سوه نولس تنه یې وسلوال طالبان و او پلټنې ورڅخه روانې دي او پاتې نور بېګناه خلک و چې خوشې سول. په نیول سویو وسلوالو کې د طالبانو د مشر مولوي عبدالرحمن نوم هم اخیستل سوی چې ویل کیږي نوموړي د ننګرهار تر څنګ په کونړ او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه تنظیمول. دی د نورو څېړنو لپاره کابل ته لیږل سوی دی. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي ورته عملیات به د ننګرهار په نورو سیمو کې هم پیل شي.
د دین مخکې هم د خوګیانو شهزادو په چیرګام په ولسوالۍ کې چاړي عملیات تدبیق شو او اوس وخت لپاره بیا ولی صاحب لارښوونه کړې امنیتي ارګانون ته چې د خوګیانو شهزادو سیمو لپاره نوي عملیات په پلان کې ونیسي، په تدابیري پلان ورته جوړ کړي. فکر کوم چې په نږدې وختونو کې به هلته عملیات کېږي.
په لغمان او ننګرهار کې د عملیات په داسې حال کې کېږي چې څه موده مخکې د ولسي جرګې یو هیئت ختیځو ولایتونو ته تر سفر وروسته د ننګرهار او لغمان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی و.
دوستانو زما غږ لازاده ایراډیو ناوړی تیرونه یو کښتۍ چې له ترکیې څخه یونان ته غیر قانوني توګه باندې افغان کډوال انتقالول د یونان په سواحلو کې ډوبه شوې ده. په دې بیړۍ کې لا ته وشتو څخه تر ډیر شو پورې افغان کډوال سپاره و چې خزی او ماشومان هم پکې وو. ویل کېږي چې د یونان پولیسو تر اوسه پورې د 22 افغانانو مړی له اوبو څخه راایستل دي. د دې پیخي او په یونان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه مې په یونان کې له افغان فرهنګي شهریار خان سره چې د یو شمېر مرستندوی ټولنو سره د ترجمان په توګه کار کوي مرکه کړې ده. شهریار صاحب دا راته وایي چې په دې وروستیو کې موږ داسې رپورټونه لرل چې تېره اونۍ د مهاجرو بار یوه بیړۍ چې له دغه نه روانه وه له ترکیې نه یونان ته په د یونان په اوبو کې ډوبه شوې ده او څو کسان پکې مړه شوي او ځینې لام نادرکه دي. په دې اړه تاسو معلومات څومره دي؟
هم صاحب داسې خبره ده چې دغه بیړۍ د جمعې په ورځ روان شوې وه یونان په طرف. په دغه کې د یو کس د مرتضی محمدي له وینا نه چې هغه ژوندی پاتې شوی دی خو د یونان پولیسو ته په لاس ورغړی ده، هغو له اوبو راباسلې ده، راښکلی ده. د هغه د بیان مطابق هغه ویلي چې په دغه کښتۍ کې موږ سره له اتهویشتو نه تر دېرشو کسانو پورې وو، چې په دغه اتهویشتو نه تر دېرشو کسانو پورې په دې کې دوه ښځې وې، یعنی مور لور او یو د غېږې ماشوم درې کلن و. همدغه شان درې کسان چې عمر یې ۳۳ کالو کم و، باقي ټول غټان و. د دوی معلومات له مخې دغه موږ ته معلومات راکړو. باقي د یونان پولیسو په دغو خلکو کې یعنی دوی شمړې درننه پورې ترلاسه کړې، تر پرونه پورې ترلاسه کړې. فلم یو خبر راغی موږ ته چې دلته د ښار پولیسو ته معلومات هم نشته، خو د بعض هلکانو په وینا باندې چې له دې ځای نه یو بل ښار ته خرګوټي ته لاړو، هلته یې لیدلي وو پولیس چې هغو اووه کسان نور هم راښکلي دي. یعنې په دېرشو کسانو کې تر پرونه پورې دوهش کسان مړي را پیدا شوي ترلاسه کړي دي یونان پولیسو، سرحدي پولیسو. او باقي دغه اووه کسان نن پیدا شوي دي چې د دوی معلومات لا د ښار پولیسو ته هم نشته. او دا معلومات ما ته یو څو ملګرو راکړه چې دلته اوسېږي، له دې ځای نه د میتلینی له ښار نه چې موږ په کومه جزیره کې لیسو نومېږي، دغه ښار میتلینی نومېږي، دوی کالونۍ ته چې یو بل وړوکی خرګوټی د سفر کاو او په لاره کې دغه مړي لیدلي چې د اوبو نه یې راښکل.
دغه کښتۍ کې چې تاسو معلومات څه وایي چې افغانان پکې څومره وو؟
په دې کښتۍ کې ټول افغانان وو. د ده د خبرو له مخې چې موږ ته دغه هلک سره مرکه کړې مرتضی محمدي سره، دوی ویلي چې ټول افغانان وو. او د دوی یو ملګری چې په چې د پولي پورې غاړه یعنې په ترکیه کې ترکیې په سرحد کې هم پولیسو ته لاسته ورغلی ژوندی، هغو له اوبو راښکلی و. دوی ویلي وه چې هغه مړی هغه سره هغه هلک ژوندی چې پاتې شوی دی زما ملګری و، هغه ما سره تلیفوني تماس ونیو او ما ته یې ویلي چې زه کله چې په اوبو کې کښتۍ غرق شوه، نو د یوه سوریایي کښتۍ لویه بیړۍ چې هغلته تېرېدله هغو سره وباسلم او بیا د ترکیې پولیسو ته په لاس ورکړم.
دې هلک او یا د هلته نورو افغانانو ترمنځ څه اوازې دي چې د دې کښتۍ د ډوبېدو علتونه څه شی وو؟
د دوی په وینا باندې د مرتضی محمدي په وینا باندې وایي چې ډېر سخت طوفان و، یو خو دا و چې باد لګېده او بل اوبه چپې راغلې او اوبه را ننوتې کښتۍ ته، او بل دا علت خو ده چې دغه کښتۍ د ماهیګرانو کښتۍ وه. دا فقط دې کښتۍ فقط د لسو یا د پنځلسو کسانو د وړلو توان لاره، خو موږ یې پکې دېرش کسان اچولي وو چې له دوی نه دوه علاوه دوه دانې کپتانانو د کښتۍ چلوونکي وو چې ترکانو، یعنی دوه دېرش کسان له دوی سره موږ وو.
تاسو به افغانانو سره په تماس کې دغلته افغانان څه وایي چې په مړو شوو کسانو کې د افغانستان د کومو سیمو کسان شامل وو؟
فلحال خو چې زه دغه دوه ورځې دغه هلکانو سره منډې وهم، څه کسان د اسارک ولسوالۍ دي او یو دوه کسان چې د هغه د خوګیانو د شیرزاد ولسوالۍ دي، د هغوی مړي موږ د دغه خوګیانی د شیرزاد ولسوالۍ د مړي کتنه موږ کوو. یعنې دغه هلکان بې باوره دي چې آیا دغه واقعي دغه کس دی که نه، ځکه چې مړو خپل حالت اصلي حالت له لاسه ورکړی ده، ډېر بدل شوي. دغه عکسونو سره چې دوی لري ډېر زیات تغییر موندلی ده، یعنی موږ ډېر زیات خراب شوي دي.
دا راته ووایه چې دا وروستیو کې د بشري حقونو یوې ډلې هم یو رپورټ خپور کړی دغلته د یوناني چارواکو د چلند په اړه چې د افغانانو او په عموما د غیر قانوني کډوالو په ضد یو کمپاین پیل کړی دی او وایي ډېر بد چلند ورسره کېږي. تاسو د یو افغان په توګه او دغلته د یو میشت کس په توګه څه فکر کوئ چې دغه چلند څه ډول دی، څنګه وضعیت دی په یونان کې د مهاجرو؟
هو دغسې یو ډله ده چې د هغه د خریستافګي په نوم باندې یادېږي، چې دوی ته د خپل یونانیانو له خوا د جرمني ګوند یعنې نازیانو ډله هم وایي. دوی چې هر افغانۍ که نور خارجي رانیسي وهي، حتی چې د مرګ صرفه پې نه کوي. او دوه اونۍ تر مخه یو عربي چې و هغه یې له دویم منزل نه دویم چت نه راغورځولی و، خوشبختانه هغه له مرګه بد شوی. او ډېر کسان دوی چې چیرته گیر کې دوی یو گروپ په شکل باندې هغه ته مخامخ کیږي او وحی او د مرګ گزارونه به کوي.
ته چې دغلته له ماجرو سره ډېر په تماس کې شهریار صاحب، د تا افغانانو ته مشوره څه ده؟ هغوی چې دا سختې لارې په ځان مني او د یونان له لارې غواړي اروپا ته لاړ شي، د یو افغان په توګه خپلو افغانانو ته د سلام مشوره په دې برخه کې څه شی ده؟
دلته خو داسې یو خبره ده چې پښتو کې یو متل ده، یو خوا ډنګ ده بل خوا پړنګ ده. هغه خلک چې هغوی واقعي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې او نشي کولای چې هلته ژوند وکړي، هغوی ته خو بیا دواړه طرفه مرخ کاری، خو چې هر یو ورته خښ کوي هغې خوا راځي. هغه خلک چې مثلا سیاسي مشکلات نه لري او دې خوا راځي، زه د یو افغان په صفت باندې دا ورته ویل غوایم، یو افغان او د یو مسلمان په صفت باندې، چې ورونه مه راځئ دلته، ځکه دغه د خلک اوسېږي. اقتصادي حالات د یونان ډېر زیات خراب دي، په کلونو کلونو باندې دلته خلک بېروزګاره اوسېږي، دومره کارونه کوي چې هغه د خوراک د ډوډۍ خوراک پیسې ځان ته راوړي، په داسې خرابو کورونو کې ژوند کوي چې هلته د انسان زندګي یعنی مناسب نه ده. او دغلته خپله د یونانیانو په سلو کې 80% خلک بېکاره دي، نو په دې خاطر باندې لارې دومره خراب دي، یوازې دا کښتۍ نه ده ډوبه شوې. له دې نه مخکې چې زه دوی سره د یو ترجمان په حیث باندې دلته کار کوم، نو دوی ته زما دغه یو پیغام دی چې ورونه مه راځئ دلته، خپله زندګي مه خرابوئ.
په یونان کې افغان فرهنګي چې د ځینو مرستندویو ټولنو سره د ژباړن یا ترجمان په توګه کار کوي، شهریار خان، چې د غلطې د ډوبې شوې کښتۍ او همدارنګه د افغانانو په وصیت خبرې کولې. زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې له زرګونو هغه غیر قانوني کډوالو سره د یونان د چارواکو چلند غندلی دی. چې هر کال د دې هیواد د پولو لارې دغلته ورځي، ویلي دي چې له اقتصادي بحران سره مخ یونان د بشري حقونو پر نړیوالو معیارونو مسخرې کوي. په دې اړه یو رپورټ له لندن وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان د پنځم به پورس په یو خبره کړی راپور کې په یونان کې د کډوالو او د سیاسي پناه پلټه د کسانو برخلیک یو بشري ناورین بللې. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی د بخښنې د نړیوال سازمان د اروپا او مرکزی اسیا د څنګه د مشر جان ډال هویسن لخلی وای، په یونان کې چې د اروپای ټولنې غړي دي، وسنۍ وسیت هیڅ کله په دې نه ارزي چې اروپای ټولنه دي د سولې په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي، په دې هیواد کې وسنۍ وسیت د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو څخه ښکته او پر دې معیارونو د مسخرو په معنا دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د بشري حقونو نورو څانګو هم په یونان کې له کډوالو سره کیدونکو وضعیت باندې بیا بیا انتقادونه کړي. د یونان چارواکو د پنځم به پورس ویل چې دوی د بخښنې د نړیوال سازمان له راپور خبر دي، خو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د یادونې وړ ده چې د هغو کډوالو لپاره چې د افریقا او آسیا له هیوادونو څخه د ښه ژوند موندنې په خاطر او یا له جنګ جګړو څخه د تیښتې په موخه اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو ورځي، یونان د اروپایي ټولنې دروازه بلل کیږي. راپورونه وایي کله چې په 1990 لسیزه کې اروپا ته کډوالي زیاته شوه، له هغې راهیسې یونان ته هر کال په زرګونو کډوال ورغلي. ویل کېږي چې دا مهال د یونان د نفوسو له لسو څخه یوې هغه کس دی چې په دې هیواد کې نه دی زیږیدلی. په لسګونو زره کډوال هر کال له ترکیې څخه د اوبو له لارې د مرګ د خطر په منلو سره ځانونه یونان ته رسوي. تېره اونۍ د همدې کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 40 کسان په اوبو کې ډوب شول چې وطن یې لا هم نه درک دي. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې یو شمېر افغانان هم سپاره وو. راپورونه وایي چې یونان له شپږو کلونو راهیسې اقتصادي بحران کې دی. د دې شمېر کډوالو ورتګې د اقتصادي بحران په زیاتېدو کې اغېز لري. په دې هیواد کې دا مهال په سلو کې 26 د کار خلک بېروزګاره دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي دی او د جرمونو زیاتېدو مرسته کړې چې په یونان کې د ګولډن پارټي یا طلایي ګوند پلویان زیات شي. دا ګوند د تاوتریخوالي له ډکو هغو بریدونو سره تړاو لري چې په یونان کې پر غیر یونانیانو کېږي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې چارواکو د کلون راهیسې دې ستونزې ته پام نه و کړی، په تیر اوړي کې د غیر قانوني کډوالو خلاف یو پراخ کمپاین پیل کړ څو هغوی راټول او بیرته یې خپلو هیوادونو ته واستوي. د دې کمپاین منتقدین وایي چې دا حرکت د ګولډن پارټي د اغېز د کمولو لپاره شوی. ویل کېږي چې په دې کمپاین کې تر اوسه پورې 15,000 غیر قانوني کډوال د دوی د هویت د معلومولو لپاره بندیان شوي. له دوی څخه تر 3,000 زیاتې په
پخوانیو پوزی اړو کې ساتل شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې د زینو سرغړاویو مسلې راپورته کړي دي چې په کې د بې سرپرست ماشومانو په شمول د غیر قانوني کډوالو سره د چلن ویرونکې پیښې شامل دي. د یادونه ورده چې په دې وروستیو کلونو کې یونان ته د ورتلونکو غیر قانوني کډوالو په منځ کې لسګونه زره افغانان هم شامل دي. له دوی څخه ګڼ شمېر چې د مرګ او ژوند ترمنځ په ستونزمنو لارو یونان ته رسېدلي دا مهال په دې هیواد کې په ډېر بد وضعیت کې شپې تېروي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د یولس وزیرانو د استعفا په اړه به راتلونکي اونۍ بحث وشي. نسیم شفق او نور تفصیل.
ټاکل شوی دا چې د ولسی جرګې غړي د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د حکومت د یولس وزیرانو د استعفا پر سرنګوالي بحث وکړي. د ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یولس وزیرانو د استعفا په برخه کې د دې جرګې غړي جدي دي او له هغوی څخه به سختې پوښتنې مطرح کړي. د وی د سه شنبه په ورځ به د رئیسانو په کمیټه او د چهار شنبه په ورځ به په دې حکله د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې بحثونه وشي. دا استیزا یو ډلیز استیزا ده او موارد هم معلوم او مشخص، یعنی د بودیجې مسأله ده. له بودیجوي او تخنیکی پلوه باید په دې اړه یو لړ بحثونه وشي چې استیزا باید په څه ډول ترسره شي. ولسی جرګې په 1990 مریز کال کې له 50% څخه د پراختیایي بودیجې د کم لګولو له امله دوه اونۍ مخکې د یولسو وزیرانو د استیزا کولو پریکړه وکړه. د ولسی جرګې د غړو په خبره د دفاع، اطلاعاتو او فرهنګ، سوداګرۍ او صنایعو، له مخدرو موادو سره د مبارزې، قانونو، لوړو زده کړو، اقتصاد، ښاري پراختیا، پوهنې، اوبو او انرژۍ او کورنیو چارو وزارتونه نه دي توانېدلي چې په 1990 لمریز کال کې له 50% څخه زیاته پراختیایي بودیجه ولګوي. د ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمی وایي کچېرې د وزیرانو سرګندونې دوی ته د منلو وړ نه وي، نو د دې جرګې د ډیرو غړو د پریکړې پر اساس به هغوی ته د باور یا عدم اعتماد د رایې ورکولو پروسه په سري ډول ترسره شي. خو د سیاسي چارو سیډونکي په دې باور دي چې د تیر په شان به دا ځل هم د یولسو وزیرانو استیزا لازمه نتیجه ورنه کړي. د سیاسي چارو کتونکي محمد یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزیرانو د استیزا کولو تر شا د ولسی جرګې یو شمېر غړي معاملې او ګټې لري.
نتیجه دې دایستی چې د تر فشار لاندې راځي کابینه خپل کار سم کړي، بلکې بیا به برات واخلي او قدرتمن به د دې جنجال څخه لکه اسماعیل خان بیا راووځي. او هغه وزیران چې سهم یې نه دي ورکړي ولسی جرګې ته داخله به بیا مانی ورکي او راځي به ورکي، هغه به بېرته تېر شي.
خو د ولسی جرګې غړي دا ډول تورونه په ټینګه ردوي او وایي چې دوی هر پریکړه د افغانستان د ملي ګټو پر اساس کوي، نه د شخصي ګټو او معاملو په هدف.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په روان کال کې د دې موادو له 500 څخه زیات قاچاقونکي په جزا محکوم کړي دي. خان محمد سند په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو په نیول شوو بهرنیانو کې اکثره ایرانیان دي. د دې مرکز وایان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه د مخدره موادو سباندې 1500 تن نیول شوي او په جزا محکوم شوي دي. خاغلی موحد وویل امنیتي ارګانونو دغه کسان د مخدره موادو د قاچاق او هیواد ته د هیروین جوړولو د کیمیاوي موادو د واردولو په تور نیول دي.
محکمه استیناف جرایم مسلکات مواد مخدر با تعداد 534 نفره محکوم به مجازات کرده.
دو بل د مخدر و مواد د جرمونو د استیناف محکمه 1504 درشتن قچاق کون که به جزا محکوم کردی دی. په دوی کې 11 تنه بهرنیان دي چې محاکمه شوی او جزا ورته اعلان شوی ده. په 11 قچاق کون که ایرانیان هم شامل دي. تیر کال هم د دې موادو په قچاق کې یو شمیر ایرانیان نیول شوی وو.
قچاق نکردن بازداشت شدن.
د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزې مرکز وایي چې د دې موادو د قاچاق کوونکو نیول او محکمې ته د هغوی سپارل کولای شي چې د دې جرمونو کچه ټیټه کړي. بلخو افغان کارپوهان وایي حکومت له تیرو لسو کلونو راهیسې د دې موادو د لویو قاچاق کوونکو نیولو ته جدي هڅې نه دي کړي. د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو پخوانی قماندان جنرال امین الله امرخیل وایي چې تر اوسه چې د مخدره موادو هر څومره قاچاق کوونکي نیول شوي ټولې واړه قاچاق کوونکي دي.
قاچاق په ډېره وسیع توګه په افغانستان کې دغه قاچاق روان ده چې اصلي او عمده بخش خارجیان تشکیلوي. زه فکر کوم چې د څو نفرو نیولو تاثیر به وکړي، خو ډېر اقتصادي تاثیر کم ده. تاسو وګورئ چې جامع بین الملل پلس کې تقریبا 350 عمده لوی قاچاقبران وجود لري چې اکثر خارجیان دي، په دې لاسو کاله تروسه نه دي نیول شوي.
دی وایي د مخدرو موادو قاچاق نن سبا په یوې سیمه ییزې او نړیوالې سوداګرۍ اوښتی، او تر څو چې د دې پر ضد په نړیواله سطح مبارزه ونه شي مخنیوی ګران دی. د ملګرو ملتو سازمان د یوه راپور له مخې سږکال په افغانستان کې د مخدرو موادو په کښت کې په 43 زیاتوالی راغلی دی. که څه هم په هیواد کې د مخدرو موادو د کښت او تولید د مخنیوي لپاره د هڅو خبرې کیږي، خو دا هیواد اوس هم په نړۍ کې د مخدرو موادو د تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی.
سموږه غلازادې راډیو ناوړی وخت لسنیمه بجې شوې. یو اربیا نجیه صافی ته وګدو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړي.
د لغمان چارواکي وایي د افغان ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات له پنجشنبې راهیسې پیل شوي چې په مرسته به یې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ناپیژاندو وسلوالو په برید کې د 15 افغانانو په ګډون 11 سره وژل شوي دي. دغو کسانو غوښتل په غیر قانوني او قاچاقي توګه د ایران له لارې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ونوموه. د روسي پارلمان په غوسه اکثریت سره پرون یو لایحه تصویب کړه چې له مخې امریکایي اتباع نشي کولی روسي ماشومان دولت په توګه ومني. او د عراق چارواکو تایید کړه چې د هیواد د مالی د سنی وزیر لسنه ساتونکي د ټوریزم ضد څېړنو لپاره نیول شوي دي.
خبرنه مولا ازادې رادیو نه باوریدل. خوشحالی لته چې سره تړلې لښتمنې قدرت ټولنیز اړیکو او کمانویت سره لوي تازه سروي سره سم افغانان د نړۍ ترزین ډورو پرمختللو شتمنو هیوادونو خوشاله دي. اسمت ساروان مو په نور حال خبري.
د ګلب د سروي د نړیوالې ادارې له نظر پوښتنې سره سم افغانان او عراقیان چې له کلونو راهیسې جګړو ځپلي د نړۍ د خورا شتمن او پرمختللي هیواد سنگاپور تر خلکو په ژوند کې زیاته خوشي احساسوي. ګلب د نړۍ په 148 هیوادونو او سیمو کې د ځوانانو د ذهني وضعیت د معلومولو لپاره له خلکو 15 پوښتنې کړې، لکه آیا پرون دې خندلی یا مسک شوی؟ آیا پرون ټول ورځ در سره محترمانه سلوک شوی دی؟ د سنگاپور اکثرو خلکو چې هیواد یې د سړي سر ناخالص تولید له نظره د نړۍ په 15 لومړیو شتمنو هیوادونو کې شمیرل کیږي، دې پوښتنو ته منفي ځواب ویلی دی. یوازې په سلو کې شپږ سروي سنگاپوریانو ټولو 15 پوښتنو ته هو ځواب ورکړی دی. په سروي کې ویل شوي چې په 148 هیوادونو کې د خوشحالۍ له نظره افغانان 163 ځای لري. سنگاپور چې 50 کاله پخوا یو وروسته پاتې هیواد و، په تیرو 15 لسیزو کې د دنیا په یو مهم تجارتي مرکز بدل شوی او په وروستیو کلونو کې هڅه کړې چې هنر او کلتور ته وده ورکړي. په داسې یو حالت کې پوښتنه پیدا کیږي چې نو بیا ولې د داسې یو سوکال هیواد اوسیدونکي د افغانستان تر جنگ ځپلو خلکو چې خورا اقتصادي او روغتیایي ستونزې لري له ژونده لږ راضي دي؟ د ارواپوهنې متخصص ډاکټر غلام دستګیر حضرتي په دې اړه وایي:
خوشحالي د پیسو سره، د ښه ژوند سره، د دې سره ارتباط لري، مګر دونه ډېره زیاته اغېز نه لري.
د سنگاپور د حکومت اپوزیسیون وایي چې له 1915 څخه چې د هیواد له برېټانیا خپلواکي ترلاسه کړې، یو ګوند یعنی پیپلز اکشن پارټي پر دغه هیواد حکومت کوي. د دوی په وینا په داسې یو حالت کې به خلک ولې خوشاله وي؟ سنگاپور په حقیقت کې یو ښار دی. د دې هیواد یو وړه برخه ځنګلونو پوښلې ده. د سنگاپور د 15 میلیون خلکو د عوایدو لویه برخه سوداګري او صادرات تشکیلوي. عموما په پرمختللو ټولنو کې ټولنیزې اړیکې کمی وي، ځکه چې خلک د پیسو په ګټلو بوخت وي او د راشه درشه لپاره زیات وخت نه لري.
دا د آزاد ایرانیو دا د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې ولسمشر باراک اوباما پیژندل شوی سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ونومو. په پام کې ده چې چاک هاګل د امریکا نوی د دفاع وزیر شي. سالی محمد سالی په دې اړه د آزادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي. ورپسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام وړاندې کیږي چې د تیرې یک شنبه د ورځې د خبرونې تکرار دی. تیرې یک شنبه په مستقیمه توګه دا پروګرام خپور شوی و اوس یې تکرار خبري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ونوماوه. اوباما دغه اعلان پرون په سپینې ماڼۍ کې وکړ.
And I am very proud to announce my choice for America's next
secretary of state. ویارم چې د امریکا د بهرنیو چارو د بل وزیر لپاره جان کیری د خپل انتخاب په توګه اعلانوم.
جان کیری
د امریکا ولسمشر ویل شغلی کیری د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د مشرانو درناوی او اعتماد را خپل کړی دی. تم کیری نشپېته کلن کیری په اسانۍ سره د امریکا د مشرانو جرګې لخوا چې د پکې نږدې دیرش کاله خدمت کړي د تایید رای واخلي. جان کیری د میرمن هیلری کلینټن ځای نیسي. هغه په خپله له دندې د لرې کېدو پریکړه کړې ده. کیری په داسې حال کې د بهرنیو چارو وزارت نومول کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو تر شدیدو انتقادونو وروسته د کاندیدانو له لیست څخه خپل نوم وویست. هغې په تېر سپتمبر میاشت کې د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګرۍ د برید په اړه غیر دقیقې څرګندونې کړې وې چې په وروستیو کې له ځینو سیاسي لانجو سره مخامخ سوه. جان کیری په 2004 میلادي کال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید وو. د په پاکستان کې د اوساما بن لادن تر وژل کېدو وروسته د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ پیدا شوی کړکیچ را کام کړ او له افغان ولسمشر حمید کرزی سره یې هم خپلې اړیکې غښتلې کړې. د 1991 میلادي کال کې د ویتنام د جګړې تر رسنېدو وروسته له دې جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړی وو.
We are probably angriest about all
احتمالاً موږ له غوسناکو کسانو څخه یو. د ویتنام او کمونیزم په وړاندې د منوي جګړې په اړه چې څه راته ویل سوي وو راته معلومه سوه چې هلته خلک ان د کمونیزم او ډیموکراسۍ په توپیر هم نه پوهېدل. دوی غوښتل په خپلو پټیو کې کار وکړي، د سرخیل وتکو او بمونو له بریدونو چې کلي یې سوځي خوندي وي. راپورونه وایي باراک اوباما په پام کې لري جمهوریت غوښتونکی سناتور چوک هاګل د دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. ناروغه مشی د نن پروګرام مو په دې دی چې څنګه لزان او خپلو ماشومان سره مرسته وکړو چې لژمنیو ناروغیو بچي او یا لکتر لګه له خطر ځان وساتو. لیدلې به مو وی چې یو څوک زکام شي او بیا په څو ورځو کې روغ رمټ وي، خو هغه بل د ژمي لسره چې بړنجیږي او ټوخیږي تر اخره یې همدا حال وي. ان خبرې سرخوږ او داسې حالت ته ورسیږي چې بیا په ډیرو درملو ستړی وي. هغه ماشومان چې د مور شیدې خوري دي لږ په ژمنیو ناروغیو اخته کیږي لکه زکام کیږي او ټوخیږي. په همدې مسایلو جالب معلومات خبرو وای وري، او که ممکنه وه له خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ، او که د ټلیفون امکان درسره وي نو بیا کولی شئ چې ټلیفون هم وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړئ. د نن میلمه مو ډاکټر اکرم ملک زیدی چې دا یو افغان ډاکټر دی چې په جرمنی کې اوسیږي او په دې هیواد کې خپل کتنځل لري او د ازادي رادیو له لارې غواړي افغانانو ته هم معلومات ورکړي. ډاکټر صاحب ډیر ښه راغلی.
السلام علیکم فریده جانې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو.
کورم ودان. د مخه تر دې چې د پروګرام اصلي موضوع ته راشو، زړه مې غواړي چې د ډاکټر صاحب تبصره د افغان ولسمشر په وروستیو خبرو باندې واورو. د روغتیايي کارکونکو په توګه باندې چې د پرمنیتی ځواکونو او زورواکانو غږ وکړو چې په زور د روغتیايي کارکونکو درملنې لپاره نه مجبورې، هغه چې په کابل کې د طبابت د اخلاقو په اړه په دورزنی کانفرنس کې خبرې کولې، یو ځل بیا په خپل هیواد کې د خو روغتیايي خدمتونو په وړاندې کولو ټینګار وکړو، او افغانانی د طبابت او ساينس پلوه ورسته پاتې وبلل. غواړم ډاکټر صاحب په لنډه خپل نظر څرګند کړي چې د طبابت د اصولو لمخي د ناروغ او د روغتیايي کارکونکو د حقونه څه دي، یعنی څه ډول تر کوم حدود دي چې هغه یو ډاکټر باید په نظر کې ونیسي، او کوم دي چې هغه یو ناروغ یا هغه څوک چې د ناروغ سره راځي په نظر کې ونیسي. دغه د عمومي اصولو په دنیا کې چې دی، او تاسو مثلا په یو غربي هیواد کې جرمني کې اوسېږئ، په لنډو باندې په دې باندې تاسو یو تبصره به واخلو بیا به راشو د پروګرام اصلي موضوع ته.
تبصره په دې موضوع کې دا ده چې په طب کې اخلاقیات تعریف شوي دي، حتی دو نیم زره کاله مخکې د ډاکټرانو معنوي پلار وایم چې هغه هیپوکراتس و دغه ټکي په ټکي لیکلي دي. حتی دو نیم زره کاله مخکې خپله هیپوکراتس ویلي وو چې زه به هیڅ انسان باندې چې زه یې درملنه کوم تیری به نه کوم، جنسي تیری به نه کوم. حتی هغه لیکلي چې غلامانو باندې مریانو باندې به هم حتی تیری نه کوم. نو د خپل د هیپوکراتس قسم ډېر اوږد دی، ټول تفصیلات به یې پکې نه وایم. حتی دا لیکل شوي چې زه به حتی چا نه پیسې نه غواړم، چا ته به درد نه رسوم. دا په دې اساس باندې وایم چې طبي اخلاقیات تعریف شوي دي، تش عمل پرې پکار دی، تطبیقول یې پکار دي. څه رقم چې همدا رقم موږ فضل دوخته شکر الحمدلله اسلام دین لرو، د اسلام تطبیقول پکار دي. اسلام دپاره اوس نوی تعریف پکار نه دی، عمل پرې پکار دی. همدا رقم طبي اخلاقیاتو باندې عمل پکار دی، دا تعریف شوي دي اصلا.
اوس مثلا زه یو ناروغه یم کنه، ډاکټر ته زما دغه زما کم حقونه دي په عمومي توګه باندې چې یو ډاکټر هغه په نظر کې ونیسي؟ مثلا ازادي راډیو ته ټلیفون ناراضي خلک مثلا د دې نه زیات شکایت لري چې یو ډاکټر ته ځي مثلا هغه دغه ناروغي ورته نه توضیح کوي چې ستا دا مرض دی او دې دپاره ولې چې زه تاته ویم چې ته خواږه مخره په دې دلیل باندې، یا زه تاته ویم چې ته مالګه کمه وخوره په دې دلیل باندې، وایي دا خبرې نه کوي. موږ ته خالي راته یو نسخه ولیکي او بل مریض ته منتظر وي. یعنی دغه د طبابت د اخلاقو یوه برخه مګر نه ده؟
په دې وخت کې بیا مې وویل چې نو دې ډاکټر خپله د طبي اخلاقیات په نظر کې نه دي نیولي. د ډاکټر وظیفه دا ده چې خپله رنځور ته د ده ناروغي تشریح کړي، ورته ووایي چې دغه ستا ناروغي ده، دغه زینه راغلې ده او دغه علاج پکار دی او تا ته دغه دغه شیونه پکار دي. د هغه دپاره یعنې خاص د ناروغۍ د منځته راتلو او مخنیوي دپاره که ډېر لکچر سړی نشي ورکولی په څو الفاظو کې، باید دا د ډاکټر وظیفه ده چې هغه ته ووایي او تش نسخه لیکل او د هغه نه بیا قضامه اخیستل، دا د ډاکټر د اخلاقیاتو د بزت کار دی.
خلک څنګه چې لیدل کېږي په نورې نړۍ کې، زما منظور دا دی چې په لویدیځو هیوادونو کې دغه د طبابت اخلاق د یو ډیر غټ مضمون په توګه باندې تدریس کیږي، او په افغانستان کې هم که څه هم په دې برخه کې یو سشته خو ډیر محدود کار شوی دی. نو دا موضوع به پرېږدو، مقصد ما ستاسو یو نظر واغوستو. خو دې په دې باندې کېدای شي چې د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې لکه تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په دې باندې کله بحث وکړو او خبرې وکړو. اوس براشو دغه د پروګرام اصلي موضوع ته زمیم. دا خبره به د یوه برېښنالیک یا یو ایمیل نه شروع کوم. یو اوریدونکی محمد الیاس امین له سویډن په سویډن کې اوسیږي، ایمیل استولې دی. ډاکټر سره پوښتنه کوي، وایي چې زما کورنۍ ډاکټر ته هر کال د انفلوئنزا د واکسین توصیه کوي، خو سره له دې چې وایي زه ډیر احتیاط کوم او په خپل وخت باندې هغه چې ډاکټر څنګه راته وایي واکسین هم کوم هر کال، خو سره دغه نه وایي زه هر کله زکام کیږم او ډیر په اسانه چې ژمی شي بس ټوخیږم او پرنجیږم. وایي باور وکړئ دومره زه په دې واکسین باندې نه باور شوم چې وړم کال مې ایس واکسینو کړو. عجبه دا ده چې هغه کال باندې چې ما واکسین نه کړو بیا نسبتا ښه وم، خو وایي کله چې ډاکټر ته لاړم ډاکټر راته ویل چې نه دا مسله نه ده، خو زه یو رقم ته په شک کې یم. او حتی زما نور دوستان دي، ډیرو ګوت ایمیل لیکلی، وایي زما نور دوستان دي چې هغوی دي په نورو اروپایي هیوادونو کې اوسیږي، هغوی سره مې خبرې کړې دي. تقریبا ټول همدا خبره کوي چې سره د دې نه چې واکسین کوي بیا هم دوی دي په زکام باندې اخته کیږي او ډېرې سختې ورځې تېروي. نو د پوښتنه کړې ده چې ډاکټر صاحب نوې ماته معلومات تو غوړی چې دغه واکسینونه چې په دژمی کې کیږي ممکن ده په افغانستان کې هم ځینې خلک داسې واکسین نه ګټه واخلي، نو وایي چې د دې واکسین د ماسریت په کومه اندازه دی او دا څر ډول یو واکسین دی؟ وایي
فرزه جانې دې محترم محمد الیاس امین ته زوایم چې کوم واکسین چې د ژمی د والګي لپاره دی هغه تش د انفلوئنزا ناروغۍ لپاره دی. یعنې دا چې یو رقم ګریپ ووایي یا انفلوئنزا، خپله دا تعریف شوې ناروغي ده. یعنې په ژمي کې سړی رقم رقم ناروغي نیولی شي چې هغې کې وایي د پوزې بهیدل دي، ریزش ورته وایي، ټوخی دی، تبه پیدا کول دي. دا دغه ناروغي چې شوي دغه به انفلوئنزا نه شوي. انفلوئنزا خاص یو ځانته یو ویروسي ناروغي ده چې هغه یعنی سړی ویلی شي په کال کې 15 لکه انسانان په ټولې نړۍ کې د هغې په وجه باندې مري. هغه په رښتیا یو خطرناکه ناروغي ده. نو د هغه ویروس معلوم دی چې د ای کورنۍ نه دی یو ان یو کورنۍ نه هغه یو ویروس دی. نو هغه ویروس په رښتیا وژونکی ویروس دی په سل په سلو کې نه بلکې 80% کې انسانان ډېر زر ښه کېږي 40% کې پاتې کېږي چې هغوی بیا لږ څه کمپلیکیشن یا اختلالات ورته پیدا کېږي. نو دا ویروس په مقابل کې دغه واکسین موجود دی. اوس نو دې ورور ته بویم چې تاسو وایئ چې هر کال ماته بیا هم دا تکلیف پیدا کېږي. ګرانه وروره زه به تاسو ته داسې ووایم چې واکسین څلور هفتې یا یو میاشت وخت لري چې هغه خپل وجود مقاومت پیدا شي یعنی د ویروس مقابل کې. نه دغه واکسین څلور هفتې کار ته ضرورت لري. که تاسو د مثال په توګه نن واکسین کړی وي درې څلور ورځې وروسته 15 یا 16 یا 10 ورځې وروسته تاسو بیا په وال کې اخته شئ نو دا د دې واکسین ګناه نه ده. واکسین ته باید یو میاشت وخت ورکړ شي. بل دا چې خبر نه یم چې تاسو کله واکسین کوئ، آیا د ژمي په سر کې او که په مني کې؟ د واکسین توصیه په عام ډول باندې دا ده چې سپتمبر میاشت کې باید وشي. یو میاشت واکسین وخت دی چې وجود ته مقاومت ورکړي چې د اکتوبر نه وروسته. که تاسو بیا نوومبر کې دسمبر کې په والګي باندې اخته کېږي دا باید معلوم شي چې دا په رښتیا انفلوئنزا ده او که اسې ټوخی ده. نو خبره اوس په لنډه کمه، هر ټوخی، هر ریزش، هر پرنجه انفلوئنزا نه شو، دا یو ښه کېدونکی شی ده او انفلوئنزا یو وژونکې ناروغي ده. نو د دې مخنیوي لپاره ده او په دې وجه باندې زه نه پوهیږم چې دا به ګمان وکړم چې ستاسو هر کال انفلوئنزا وي دا به عادي ریزش کوي.
ښه، نو هیله من یم چې دوی دا معلومات ترلاسه کړي وي او دې نه وروسته یې په یاد وي چې د سپتمبر میاشت د واکسین لپاره، د انفلوئنزا د واکسین لپاره ښه وخت دی او د هغې نه ناوخته به کیدای شي چانس برابر شي چې څوک په ناروغۍ باندې اخته شي.
فریده جان خورې تا ته او ستاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او په جرمنی کې محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. قاضي عبدالقادر پښتون یم.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب کوم ځای نه خبرې کوئ؟
او د فاریاب د سرځګي زم فرېجان خو دې
ښه مهرباني
پښتون. او دا ډاکټر صاحب په پښتنه دا چې دغه شنه بغل یا زکام چې تاسو یو ویروس بولی یو یو واکسین مې والګي دغه هم ساري ناروغي ده کنه د یو بل انتقالي ریکیا او یا چې ماشوم د مور پنسي چې مور پر ځنه بغل یا زکام یا د والګي نیولې چې ماشوم د مور پنسي او ماشوم تم د مور پنسي ځان لري چې نن لري دغه پښتنه. السلام علیکم.
ها کور دی ودان فریابې ټلیفون کړي او پښتون سیب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو. ډاکټر سیب ملک زه تاسو خودی پښتنه واوریده.
وروره محترم پښتون صاحب، اول به وایم چې تاسو دوه لغت استعمال کړئ، یو سینه بغل یو زکام. سینه بغل ځانته یو خاص ناروغي ده چې هغه ته په لاتین ژبه کې نیمونیا ورته وایي. هغه نو یو سړی ویلی چې هم یو وژونکې ناروغي ده. او زکام چې موږ ته وایي، دا زکام خو په افغانستان کې پوزې بهیدلو ته هم وایي او لږ څه پرنجي مرنجي او ټوخي ته هم وایي. نو دا مختلف شیان دي یو بل سره. که چیرته ستاسو مطلب سینه بغل آغا ناروغی چې سړی زیاتره وخت بلری او ډیر سخت توخه کوي او هغه ورځ پر ورځ انسان وزه خرابي او اخرات د انسان په مړینې تمامېږي، دا رښتیا ډیر خطرناک ناروغي ده او د ماشوم چې د مور په نس کې وي د مور علاج به پکار دی. راو د سرسری ناروغي ده چې یو مور ده هغه پرنجیږي او پوزه یې بهیږي او لږ سرسری غوندې توخه کوي. دا تکلیف بیا مور ته هم دومره ډیر پازه به اون کنه ده او ماشوم چې په نس کې ده هغه ته هم نه ده. نو دا حالت لپاره بیا نو کومه خاصه درملنه په کار نه ده، هغه لپاره یوازې لږ احتیاط وکړ. اول دا چې دغه مور چې په دې ناروغي اخته ده د نورو میندو ته، نورو خویندو ته، د کورنۍ غړو ته تیر نشي. یو دا مهم شی، یعنی ډېر نږدې تماس په کار نه ده، د دې باید خولې لاړې نورو ته لاړې نشي. دا چې پرنجه کې دې نه باید نور کسان لرې اوسي، نور ماشومان ور نه لرې اوسي.
ډاکټر صاحب یو خبره ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکم. دا ډاکټر صاحب یو مسله وی چې یو خدا عادیست تاسو خبره سرسری ریزش یا د کامن کولد چې ورته وی دا شی دی، وی چې دې د پاره کده چا د بدن مقاومت خوي او مثلا لږ زرا چې کل ریزش خونته کی لږ ځان ته پاملرنه وکړي د درې ورځو کې خشي. نو ما غوښتل په دې باندې تاسو خبري وکړي چې کچیرته داسې د تاسو خبره چې عادي ریزش نه یو سبل مسله چې هغه بیا تاوان کوي، نو دا غي نه خسنګ دي څنګه یو څوک پوشي او په هغه مواردو کې څه په کار دي چې وي کی په دې باندې تاسو فکر کوي لګروسته به راته ځواب راکړي. یو اوریدونکو انتظار وباسي، زه به دغه ټلیفون ته ځواب ورکړم. مهرباني وکړي ازادي راډیو ته خبري وکړي لطفا.
معشومان بیا کانگی کئی کنا
کانگی نہ کئی وہی بیا خواہ نہ گرزی یو بل اوریدون کې هم دې ډاکټر صاحب به د دې پوښتنه ته ځواب وکړي. مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبرې وکړي لطفا. مهرباني وکړه
پرزمان د پښتون د پښتون له چې زو ما خپل پیدا شي نور کړم نه پوري دې د سینا بغل له یو د استثمار لري بیا د سترافون په نام شته په کوټه وسه زور کولونه بعد که سیدا غسیل
ها ډاکټر صاحب ملک زه پوښوي وچې ماشومان مې وشي تر سلور کلنې پوري. ماشومان هر کله زکام وي او ټوخيږي او بیروسته پسته سلور کلنې نه وي خشي د دې وجه صدا وي. ها
به دې سوال باندې خو پوښوم.
ها مهرباني وکړه کور دی ودان رادیو سره کېنه ډاکټر صاحب درته جواب درکې.
لونی پښتنه بعد دې اورور چې ټوخلي برخه کې پښتنه وکړه دا بلکې آسانې او زړه.
ها او زه خو وایم چې د دې نمخ کې لا د پښتون صاحب د پښتنې یو ډیره مهمه برخه زما په نظر پاتې شو. دا پښتنه وکړه وای چې د ریزش او زکام او دا ټول ډولونه هم د ساري دي چې یو کس نه بلکې سنسي کسنګ چل دي.
دا ولې شم چې د اغه ناروغي چې وایروسي ناروغي دي یا بکتریایي ناروغي دي یا چې میکروب په افغانستان کې عمومي ډول ورنوي دا ټولې تیرزونکې ناروغي دي. په دې وجه باندې د چا چې فزن پوزه بهيږي اغه چې ډیر پرنجيږي ټوخه کوي دا ناروغي تیرزونکې ناروغي دي. نو په دې وجه باندې کله چې تاسو وایم چې اغه څوک د ماسک نیسي یا خولې ته یو پټې ونیسي نو دا په افغانستان کې اضافي شي څوک کور کې ماسک نه لري نو کوي چې د سمال سره پوزه ته ونیسي یا دا چې سرکته ونی سی ا یاده چې خپل لستونی کې سړی ته خو کې پرنجو کې نسبتي ته تازه هوا کې وو کې خبره ده چې هر ځل چې ټخ کې بزرګونو وایروسونه باډیږي اته کې میکروب اته میکروب باډیږي په هوا کې اته کې دي چې په وچه هوا کې هغه په ساتو کې لکه ګردونه ګرځي ار بل څوک چې بل ماشومې کې غټ سړی کا امیدوار خزي ساتي راکاږي تاسو چې راکې ماده کوټې نه وایروسونه او بکټریا د هغه د پوزي د لري سګي ته سي اغه پرنيولې شي او یعنی دا پخنه بویم چې دا تیریدونکو ناروغي ده دا د مخنیوي په کار
ده. ها ډاکټر صاحب لکه څنګه چې دا تاسو د خبرو وکړ زغواړم ځکه چې دا ماته ډیره مهمه ښکاری لکه زره به ور باندې دوه خبرې نورې مکو چې اوریدونکو ته نورم واضح شي. دغه د ټوخي د پاره زکام کې لکه څنګه چې تاسو ویلي نو ډاکټران داسې وایي چې وای کله چې سوګ زکام کیږي نو تاسو ټوخيږي د لاس مستقیم خلیته ته منی سي ځکه د لاس بیا دغه د ویروسونو نه ډکیږي ورې خواته ځي. د ټولو نوې ښه خبره دا ده چې کله ټوخيږي لکه تاسو چې ویلي د نستونی باندې یعنی دغه د بازو او د سنگل منځ کې دغه ځای چې دی د پوزې تر نږدې شي او امدید ځای کې سړی وټوخيږي وای دا ډیر زیات ښه دی نسبت دې ته چې سړی راسن لاس پوزیتیو ونیسی یادا چې ای سم د سیاست پرنجی کی یا ټوخیږي د دې کې تاسو کوم تبصره لرئ ډاکټر صاحب؟
مرتي کې نو تکراری خبرې په کار نه صحیح ده کوم چې روایم غدا چې د تیریدونکو ناروغیو کې د لاس نظافت ډېر مهم ده. سړی هغه څوک چې ټوخیږي او هم پرنجیږي وخت نا وخت هغه باید خپل لاسونه وینځي په صابون باندې وینځي. صابون چې دی تنزیت لري تنزیت چې دی ویروسونه ډېر ښه وژلی شي نو د لاس نظافت هم پکې مراعتول په کار دي.
هو دا د لاس وینځلو کې یو مسله ده ډاکټر صاحب چې اکثر کسان چې لاس وینځي دومره زر لاس وینځي چې مازې هغه اوبه پرې واچوي او بس خلاص.
نو لګونه صابون هم په کار دی څنګه چې دا صابون یو ماده لري چې تندید په نام دا انټي وایروس اغیز لري نو هغه وایروسونه پرې مړ کیږي.
ها نو کوم ودان ډاکټر صاحب دا یو خبره ځکه ډیره تکراروي چې زم خاده چې خې خبرې بیا بیا ویل شي چې اوریدونکو هغه په یاد کې وساتي. ها دا نورې پوښتنه وي د اوریدونکو ټلیفون وکړو چې ماشومان مې دي تر څلور کلنۍ عمر پورې ټوخي او بیا وروسته صحت خې د دې وجوي سده
دین مخ که آقا اوریدین که ویل چیز ما ماشمان دیر سخت توخی که سری سری کی
آها سری سری کی
گوره وره یه رقم ناروغی دا چه آقا تا پختو که منگ شنه توخلا وایی تور توخلا ورتا وایی یا توخلی هم ورتا وایی فاسی که ورتا سیاسورفا ورتا وایی داغا یه رقم ناروغی دا چه ماشمان تا که پیداشی دا یه بکتریهی ناروغی دا چه آقا تا پا لاتین جبا که بیتوزی سوایی جرمنین کایشیس نورتا وایی نو داغا ناروغی چه دا بیاد یو دا عادی کورنۍ نه بې د ډاکټر نه کې هغه ته به پرښتیا ډاکټر پکار ده معاینه پکار ده د ډېر د ناروغۍ یو نښه دا ده چې ماشومان دومره ډېر ټوخېږي چې د ټوخي په آخر کې تش په کانګه باندې د هغوی بیا ټوخی ودرېږي یعنې ټوخېږي ټوخېږي د آخر یو رقم کانګه پرې کوي که چېرته دا یو ځل ډېر وخت کېږي چې داسې وشي که یو ماشوم چې هر ځل هم دا رقم ټوخېږي او اخر نه وروسته کانګه کوي بیا نیم ساعت وروسته ټوخېږي بیا کانګه کوي نو دې وخت کې بیا نو دا ماشوم باید من ډاکټر ته ورسول شي د ده ته بیا انټي بیوټیک پکار دی چې بیا دا رشته یو طبي مپ هست ځانته د مغه شنه ټوخله ناروغي او پیتوزیس ناروغي ده
او چې د دې لپاره خو واکسین هم شته د یعنی په مفته توګه باندې افغانستان کې د دې واکسین کېږي که په وخت باندې واکسین شي نو بیا ماشومان چې واکسین کېږي هغوی خو به د دې خطر نه بچي
دا ډیره مهمه خبره ده ماشومانو ته واکسین هم په اروپا کې او افغانستان کې وی او کله کله لبا د مرغه سره د واکسین هم کله کله دا شی پیدا کیږي نو زه په دې وجه باندې بیانو دلته اروپا کې مونږ ته ډاکټرانو ته د روبرت کوخ انسټیټیوټ خو ته چې کیږي چې تا دې ټیکټ ته تاسو نظر وکړئ کله کله کېدای شي چې بیا هم شنه توخله پیتوزیس ناروغي وي
یعنی سره د واکسین نه هم وی خو بیا بنو د اقل لږ اسانه تیریږي
یعنی تشخیص دا په نظر کې ونیسئ چې هم شته خو
دا بل اوریدونکي اوس مخیل د نومې حبیب و چې
د ننګرهار نه متهم حبیب وروره د ننګرهار نه تا اول څلور کلنۍ پورې زموږ ماشومان دا ستا خبره صحیح ده ماشومان چې دي په ورکوټي عمر کې په رښتیا ډېر حساس وي نو تا د ننګرهار خبره وکړه نه پوهېږم چې د ننګرهار کې اوس وړکتونونه به وي او که نه وي خو څلور کلن ماشوم افغانستان کې نورو ماشومانو سره لوبې کوي که وړکتون وي که نه وي دلته په اروپا کې په جرمني کې داسې چې په رښتیا د درې کلنۍ نه وروسته ماشومان وړکتون ته ځي ځینې ماشومان دي چې ما هغه د وړکتون تک سره بس نو دوی د دوی پنچه شروع شي عین هغه پورې چې د وړکتون نه خلاصېږي دوی وخت نا وخت ناروغه کېږي علت یې دا ده چې وړکتون کې نور ماشومان دي هغوی چې په پرنجي وو په دې زکام په والګې باندې اخته وي ماشومان پام نه کوي یو بل ماشوم یې خوا ته ولی پرنج او داسې وکړي د هغه په پوز او خولې ته د ټول ویروسونه یې ننوځي نو یو بل نه ماشومانو ته دغه ویروسونه ناروغي ډېرې تېرېږي نو په دې وجه باندې ماشومان پرې زر اخته کېږي نو خبره دا ده چې ماشوموالۍ کې د ماشومانو د ټول انسانانو ووایم د ماشومانو دفاعي سیستم کمزوری دی نو ځکه زر پرې اخته کېږي بیا کله چې سړی غټ شو بالغ عمر کې بیا دفاعي سیستم د انسان ښه دی تقویه دی یا قوي دی هغه بیا سړی دومره ډېر نه اخته کېږي
ډاکټر صاحب د پروګرام په دوهم نیمایي کې به په دې هم خبرې وکړو چې څنګه خپل مقاومت ډېر کړو او ولې ځینې کسان چې ریزي شي زر ښه کېږي ځینې نه ښه کېږي کېدای شي دغه اورېدونکي دپاره هم ښه معلومات وي خو اوس یو اورېدونکی لرو په ټلیفون کې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ
السلام علیکم اندر له غزنه چې زحمت پر کوم
مهرباني
وکړئ دې خور او محترم ډاکټر صاحب دې زول کوم سلامونه وایم
وعلیکم سلام خراغلی
اول خور له تا ډیر مننه چې دا ډیر ښه په ساده زبر تشریح کوي دا یو دې تاسو پروګرامونه او رو ته لکه وکړواله مېرمن چې ډیر ښه تشریح کوي او موږ دې اطراف خلک ډیر ښه په دې تشریح من خدای تعالی دې تاسو اجر درکې خدای تعالی دې ژوندې لره یو څومره محترم ډاکټر صاحب چې دا و چې دا دې رزق څه کوم دې پاره کوم دوا یې څنګه وکړي چې دې مرز اخته نشي او یا زړه تداوي شي
کورم ودان ډاکټر صاحب پام دې باندې خبرې کوي د پروګرام په دوهم نیمایي کې په دې باندې نورې خبرې هم کوو او اوس به هم ډاکټر صاحب معلومات درکې ژوندې اوسې چې ټلیفون دې وکړو د غزنی د اندړونه
ګران ورور زه درته وایم چې یو ځل بیا که چېرته ستا مطلب یوازې ریزش دی چې پوزه بهیږي او سړی پرنجېږي یو څو واره ټوخېږي او هغه دا ټول ټوخی چې زیات شي لس ورځې بهیي دې دپاره کومه خاصه تداوي پکار نه ده او مخنیوی چې وایم یعنې سړی داسې وایي چې امکان امکان نداری ځکه امکان نه لري چې وایروسونه په اوړي کې په ژمي کې هر وخت موجود دي شته او تا ته رسیږي دا بیا ستا د وجود مقاومت پورې چې ته خپله څومره قوي انسان یې د دغه وایروسونو مقابل کې دغه میکروبونو مقابل کې نو دا ستا د مقاومت پورې ده او مخنیوی چې وایم چې سل په سلو کې چې ته به په ټول عمر کې ستا به پوزه نه بهیږي ته به ټوخی نه کوي دغه شی موجود نه دی
ښه ډاکټر صاحب یو دا خبره د مقاومت راغله او خبره د دې راغله چې انسان څومره قوي نو دا قوي خو به زما خیال دی دا نه ځکه موږ هر کله پروګرام کې دا تاسو خو چې زما یاد راځي څومره چې دې پروګرام ته راځي همدا وایي چې وزن کم کوي ډیر وزن ښه نه دی او اکثر د افغانستان کې ډیرو سیمو کې خلک فکر کوي چې دا قوي سړی خو همدا دی چې ډیر غټ یو دغومره خېټې نیولې یو ښه غټ غټ لاسونه پرې دا قوي دی نو زه غواړم په دې کې هم ستاسو یو تبصره وغواړم چې دا د تاسو چې وایي چې یو څوک چې مقاومت یې ښه او کول شي چې د ناروغۍ په مقابل کې مقابله وکړي دغه څرنګي کم معیارونه دي په دې باندې به د پروګرام په دوهمې نیمایي کې راته خبري وکړي او همداشان به په دې باندې هم خبري وکړو چې لکه دا اوریدونکو چې له غزنی نه ټلیفون وکړو چې مونږ څوک ډاکټر صاحب یو څه ځواب ورکړو نور تبصره به هم وربنیم کی او کې دې شي هغه کسانو چې دا اوس رادیو بل کړی هغه د پر هم د معلومات وشي د په دوهمې نیمایي کې چې څنګه کې دې شي چې یو انسان د خپل بدن غتوان یا مقاومت ډیر کې د ژمنۍ ناروغۍ په مقابل کې ډاکټر صاحب اکرم ملک صاحب له جرمني څخه په دې اړه باندې پوره خبري راته وکي نو ډاکټر صاحب ستاسو د کور ودانی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به بیا هم په دې اړه باندې